ستوري مشي د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې زمجید بابر فرخند اسد او د پراګ نټول همکاران مو هرکلی کوي. د دوو بجو په دې خبرونه کې د سر موضوع د جماعت اسلامي هم هغه لانګ مارچ دی چې د قبایلی سیمو د اصلاحات د نوي عملي کولو په لړ کې کوي. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مو دلته هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به دوه ونې د خبرونې مشالونه او د سولې پر لور وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې د دوو بجو خبرونه د فرخند اسد نه.
السلام علیکم. جمعه د خبرونو سرټکی د فاټا اصلاحاتو نه عملي کولو خلاف د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون لپاره خبره اسلام آباد ته روان شوه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د یوې منصوبې له لارې به په صوبه کې تر 200,000 سرکاري ملازمینو ته د کور جوړولو لپاره قرضې ورکوي. او نن په استنبول کې د هغه ازبک تن د مقدمې اورېدنه شروع کیږي چې د نیمي کال په شپې په دغه ښار کې د ګڼو خلکو په وژلو کې ککړ نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمو اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ نن په دویم ورځ د پېښور له مرکز اسلامي نه اسلام آباد ته روان شوه. د یاد ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جماعت علي شاه د خپل غوښتنو په اړه نن مشال ریډیو ته وویل
چې دا کوم فاټا اصلاحات دي حکومت اعلان مکو خودی کی مسلسل تاخیر کی او ہیلی بانی کی او دا سے مکمل انضمام اعلان دا سے دو ٹوک واضح خبر نشته ده. نو موږ دا مطالبه ده چې د فاټا اصلاحات کی مزید تاخیر نشي او د فاټا د انضمام د مرجر فوری اعلان شي.
نوموړي زیاته کړه چې دا لانګ مارچ پانن له مرکز اسلامي روانيږي او په جی ټي روډ په خیبر پختونخوا او د پنجاب په بیلابیلو خارونو کې له دمی ورستو په 12 نیټه اسلام آباد ته رسیږي او هلته به په ډی چوک کې مظاهره کوي. د پاکستان د ریاستونو سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیر جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړل شي او د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې به قبایلي سیمو ته د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی کې سیټونه ورکول کیږي. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام ماین چاودنې درې ماشومان سخت ژوبل کړي چې حالت یې د اندېښنې وړ ښودل کیږي. ځایي چارواکو تیره ورځ ناوخته مشال ریډیو ته ویل دا پیښه د میرانشاه د درپخیلو امین چک پوسټ سره نږدې وشوه چې پکې له 100 کلونو نه کم عمره دوه هلکانو یو جنې سخت ژوبل شوي او د بنو پوزي روغتون ته رسول شوي دي. په شمالي وزیرستان کې له دې وړاندې هم ماین چاودنې شوي چې یوه چاودنه یې تیره میاشت په ډانډې درپخیل کې هغه وخت شوې وه چې د کډوال ولې ستنې شوی یوې کورنۍ د خپل کور صفایي کوله. په دغه پیښه کې هم مرګ ژوبلا وخته و. دا راس پولیټیکل چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې هم تر اوسه د ماینونو خوښه سلويخ چاودنې شوي چې پکې تر او یو پورې کسان وژل شوي او یا هم ژوبل شوي دي. په کوټه پریس کلب کې د پاکستان او بلوچستان د پرمختیا او د برېښنا په پوره کولو کې د ایران د کردار په اړه تیر ورځ یوه دستوره وشوه. دستوري ته په خپل وینا کې په بلوچستان کې د ایران کونسل جنرال محمد رفیع اول چې د پاکستانی چارواکو په مرسته په تیر یو کال کې د ایران او پاکستان ترمنځ په تجارت کې 15% زیاتوالی راغلی دی.
افزایش مراودات اقتصادی و تجاری رو
کوټ کې د ایران کونسل محمد رفیع وايي په کار دی چې د دواړو ګاونډي هیوادو چارواکي خپل تجارت زیاتې اسانتیا ورکړي. دغه ډول به د بلوچستان د لارې پاکستان او ایران د تجارت څخه ښه ګټه ترلاسه کړي.
په کوټه کې د ایران کونسل جنرال محمد رفیع دا هم ویل باید د دوانو گاونډي هیوادونو چارواکي خپل سوداګرو ته زیاتې اسانتیاوي ورکړي او د دوانو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پرمختګ لپاره غیر ضروري خنډونه ختم کړي. دستوري ته د سوبي سیاسي او مذهبي مشرانو هم ویناوي وکړي. د خیبر پختونخوا حکومت د خپل سکو د خپل کور اسکیم لاندې د سرکاري ملازمینو لپاره په صوبه کې خوښه 200,000 نوي کورونه جوړوي. د صوبې د وزیر اعلی د کورونو د محکمې سلاکار ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وویل حکومت په د بانک آف خیبر له لارې سرکاري ملازمینو ته تر 300,000 پورې قرضې ورکوي او په دې لړ کې د 400 د ډیری زرداد سیمینار دغه منصوبې پیل کوي.
ان شاء الله دو لکه کسان چې ده هغه ته قرضه ملويږي د بینک نه او دا قرضه چې ده د واپسی چې ده د 20 نه والے د 25 سال په ډیوریشن کې واپسی قرضه خو به ټوټل د 5 مرلې چې موږ ورکو نو 5 مرلې زمکه به موږ ورکو نقشه ورکو او بیا به هغه بینک نه قرضه اخلي او هغه قرضه باندې به په یو کال کې دنه دنه د خپل کور جوړي.
ډاکټر امجد د همویل په صوبه کې سرکاري ملازمینو ته د کورونو جوړولو لپاره دوی پلان لري چې د نورو بینکونو په مرسته هم داسې سکیمونه اعلان کړي. افغان چارواکي ادعا کوي چې په ننګرهار کې ګڼ شمېر وسلوال وجلې دي. د ننګرهار چارواکي وایي د حصارک ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د ځانګړو ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد 15 ورځنی عملیات تېره شپه پای ته ورسېدل چې پکې د مهمو قمندانانو او غړیو په ګډون 250 وسلوال طالبان وجل شوي او د دوی ګڼ مهم مرکزونه ختم کړل شوي دي. د یاد ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼي نن سهار مشال ریډیو ته وویل په وجل شوو وسلوالو کې 12 تنه مهم او د بېلابېلو برخو لپاره نومول شوي مسؤلین او قمندانان وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، نن په ترکی کې د هغه ازبک تن د مقدمې اوریدنه شروع کیږي چې د نوي کال په شپه د استنبول په یو کلب کې په قتل عام تورن دی. مشاریفوف په مبینه توګه اعتراف کړی چې د روان کال په اوله شپه د استنبول په نایټ کلب کې په ډزو 9 کسان وژلي دي او دا مهال د سلویختو سزاګانو سره مخامخ دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته دغه برید ذمهواري منلې وه. دا مقدمه د استنبول په سلویری جیل کې شروع کیږي او پکې مشاریپوف ته عمر کې سزا هم کېدای شي. په نوموړي د قانوني نظم تباه کولو د وسلوالې تراګرې ډلې غړیتوب لرلو او له یو نه زیاتو کسانو د وژلو تورونه دي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ بي د اسلام آباد نه رفت انجم بیانوي.
نن د کرنسی مارکیټ نن ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 73 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 73 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 103 سلویښت روپۍ 50 پیسې او په 104 سلویښت روپۍ. یو یورو په 106 روپۍ 50 پیسې او په 108 روپۍ. یو درهم په 1.3 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 8 روپۍ 60 پیسې او په 8 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په روپے 50 پیسے. په یو پاکستان روپے 312 ایرانی ریال نه حاصل کیږي او په یو پاکستان روپے 312 ایرانی ریال نه خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه پر راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور او بنو کې به باران وي، خو په کوټه کې به موسم وچ او یخ وي او په ځینو ځینو ځایونو کې به د وریځې امکان وي. په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت به 40 سینټي ګریډ او کم نه کم 40 وي. په بنو کې زیات نه زیات 40 او کم نه کم 10 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 45 سینټي ګریډ او کم نه کم منفی 10 وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زموږ همکار فرخند اسد او د موسم حال او د کرم صوبې درته رفت انجم وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د جماعت اسلامي لاریون د اسلام آباد په لور روان دی. د دغه ګوند یو مشر وای
د باران با وجود هم زمونږ کارکن انتهایی په استقامت سره کلک ملاتړ کړی دی او موږ به ماښام له انشاءالله پنډي اسلام آباد ته رسیږو.
په پاکستان کې د بشري حقونو وضع څنګه ده؟ کمران عارف وای
خاص بهتری نظر آگے مشر کی پن خبر اوکھلا دا مغا سے برقرار تھا دیکھے کمے راستے نظر آگے لکھتا مسالہ حل کے دو پلا روانہ دا.
د افغانستان د حزب اسلامی گون مشر گلبدین حکمتیار په وسلوالو طالبانو دا غږ کړی.
طالبان ہوتا ہم بلن اور قوم کے راشن رسول لدولت سر مخام مذاکرات
د خبرونه پرسته یې مای کی دوا ونی د خبرونه مشالونه او د سولې پرلو لرو د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګی او دونکو زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپه بجو پورې نه خپل غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com باندې لوستلئ. او اوریدلی شي. ورجو د دې خبرونه د سر راپور ته څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د جماعت اسلامي ګوند باب خیبر جمرود نه د اسلام آباد په لور د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د نه عملي کولو په لړ کې احتجاجي لاریون پیل کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل غلام غوث ماورو.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه اسلام آباد ته د جماعت اسلامي لاریون نن په دویم ورځ هم دوام لري. دا لاریون تیر ورځ د جمرود نه تر پیښور پورې را رسیدلی و. د جماعت اسلامي د قبایلی سیمو امیر سردار خان نن مشال ریډیو ته وویل سبب دا وی دا لاریون اسلام آباد ته رسی.
د باران با وجود هم زمونږ کارکون انتهایی په استقامت سره کلک ملاتړ کړی دی او موږ ماښام له انشاءالله پنډی اسلام آباد ته رسیږو او سبا به که الله ته منظور وي 9 بجې په فیض آباد انټرچینج باندې زمونږ درنه به وي، زمونږ جلسه به وي او بیا به د هغه ځکې نه انشاءالله د محترم امیر جماعت سراج الاخ صاحب په مشرۍ کې موږ پارلیمنت هاوس طرف ته ځو.
سردار خان زیاته کړه چې دوی له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې قبایلی سیمې دي زر تر زره په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
مطالبه دا دی چې د قبایل نه د تور نظام ختم کړی شي، افتیار او قبایل د خیبر پښتونخوا کې زم کړی شي، مرز کړی شي، څنګه چې قلات په اسانه باندې زم شوی او څنګه چې دیر سوات او چترال په اسانه باندې زم شو، څنګه چې باولپور په اسانه باندې زم شو، داسې قبایل هم په اسانه باندې په خیبر پښتونخوا کې زم کېدای شي او موږ غواړو دا چې د 2018 په الیکشن کې موږ ته په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې نمائندګي راشي.
یاد دی وی چې نن په قومي اسمبلی کې هم د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د یو بیل د وړاندې کولو ویل شوی دی، خو لا تر دې دمه د دغه اصلاحاتو د بیل تفصیلات نه دي په ډاګه کړی شوی. د اصلاحاتو په اړه سیاسي ګوندونه هم په دوو ډلو ویشل شوی دی. یو ډله غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي، ولی د جمعیت علما اسلام پی په شمول ځینې نور سیاسي ګوندونه او قبایلی مشران بیا وایي دوی د اصلاحاتو په حق کې دي، خو قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو یا په دغه سیمو مشتمله یو جلا صوبه د جوړولو پریکړه دي د قبایلو سره په پراخه مشاورت وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. زمونږ همکار منور شاه نن د دې ګوند له اطلاعاتو سیکرتر سید جماعت علی شاه سره د دې لاریون په آینده لاهې عمل او غوښتنو خبرې کړي. نو جماعت علی شاه وایي
منګا اوس دلته در مرکز اسلامي نه چې اوزو نو پیلا پړاو به زمونږ په پبو کې یلته به جلسه درنی، دا هغې نه پس به د نوخار بازار شوبره چوک کې زمونږ یو غټه جلسه درنی او د هغې نه پس به جهانګیری او خیر آباد کې جلسې. دا هلته نه چې روان شو نو زمونږ اخیری د نن ورځې اخیری جلسه به په ټیکس لا کې او شپه به خلک هلته کوي. سبا سحر زمونږ پروګرام دی په فیض آباد چوک کې به درنمي جلسې او بیا به د التنه د جماعت اسلامي مرکزی امیر سینیټر سراج الحق صاحب په قیادت کې به د فیض آباد چوک نه دا درنه د پارلیمنت هاوس مخې ته ځي او هلته به مستقل درنه ورکړی کېږي. دا درنه به هغه پوری چې څو پورې مطالبې نه یې منظور شوي.
ستاسو مطالبات څه دي جماعت علی شاه صاحب؟ که لږ واضح کړئ چې ستاسو غټې غټې مطالبې څه دي.
زمونږ د دې لانګ مارچ ټول نه غټه مطالبه خو دا ده چې دا کم فاټا اصلاحات دي حکومت اعلان مکو خودی کی مسلسل تاخیر کی او ہیلی بانی کی او دا سے مکمل انضمام اعلان دا سے دو ٹوک واضح خبر نشته دے. نو مونږ دا مطالبه دا چې د فاٹا اصلاحات کی مزید تاخیر و نشی، د فاٹا اصلاحات اعلان مشی او د فاٹا د انضمام د مرجر فوری اعلان وشی او د 2018 الیکشن نه مخکې مخکې چې دا هر څه وشي چې د کم د فاٹا خلق دی چې هغه الیکشن کې سالی نه داغه د صوبائی اسمبلی حصہ جوړ شي.
جماعت علی شاه صاحب، دا ستاسو د جماعت اسلامي ځان لا یوازې لانګ مارچ دی که نه نور هم څوک تاسو سره ګوندونه یا تنظیمونه یا ډلې ملګري دي؟
زمونږ دا لانګ مارچ د جماعت اسلامي زیر اهتمام دی، خو په دې کې مونږ نورو مشرانو ته د سیاسي جماعتونو غړو ته دعوت ورکړی دی. پرون زمونږ په دې درنه کې د خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی ممبر شاه جی ګل افریدی صاحب هم شرکت کړو. زموږ په دې درنه کې وکلا هم شامل دي، طالب علمان هم شامل دي، نور ځوانان هم شامل دي او هغه ټول زموږ د دې درنې او د دې لانګ مارچ حمایت کړی دی او موږ سره په دې درنه کې شریک دي په دې لانګ مارچ کې. او په اسلام آباد کې چې کومه درنه ده نو هغې ته به د تحریک انصاف، عوامي نیشنل پارټۍ، پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ او نورو سیاسي جماعتونو خلک هم راځي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
حال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا حکومت د خپل کورس کې ملاندې د سرکاري ملازمینو د پاره په صوبې کې خواوشه 2,00,000 کورونه جوړوي. د کوم د پاره به بانک اف خیبر د 600,000 پورې قرض ورکوي چې واپسی به 600,000 کې دننه وي. تفصیل خالد خان پر راپور کې.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د پاره د کورونو د محکمې سلاکار ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی محکمې د بینک اف خیبر سره یو لاسلیک کړی دی چې د خپل کورس کې ملاندې به سرکاري نوکرانو د پاره په صوبه کې خوشا 2,00,000 کورونو جوړولو د پاره قرضې ورکوي. ډاکټر امجد وویل چې د خپل کور جوړولو د پاره لومړنۍ پروژه د 400 ډیری زردار سیمه کې پیل کوي، چرته چې سرکاري ملازمین د 500 مرلو کور د پاره د بینک نه ترشل لکه روپے پوری قرض اخیستی شي.
ان شاء الله 2,00,000 کسان چې ده هغه ته قرض ملويږي د بینک نه، او د دې واپسی چې ده د 20 د 25 په ډیوریشن کې واپسی. 5 مدلې زمکه بم ورکو کو نقشه ورکو، او بیا به هغه بینک نه قرض اخلي، او هغه قرض باندې په یو کال کې دنه دنه دوه خپل کور جوړي.
ډاکټر امجد زیات کړه چې خیبر پښتونخوا کې خوښه 2,00,000 کورونو کمې دي، او دا دوی حکومت د سټیټ بینک سره یو پلان لري چې نور کمرشل بینکونه هم سرکاري ملازمینو ته د کور جوړولو لپاره قرضې ورکړي.
2,00,000 باندې یا 4,00,000 باندې دا په حال نه کیږي. زموږ چې کم پروګرام دی، کم پالیسی ده، مونږ چې کم از کم 5,00,000 کسانو ته مونږ خپل کور په شکل کې کور پرووایډ کو.
دغه شان د وزیر اعلی لپاره د کورونو د محکمې سلاکار اول چې په ټوله صوبه کې د خپل کورس کې ملاندې کورونو جوړولو لپاره دوی ضلعي ناظمینو او انتظامیه ته ویلي دي چې کم از کم د دې پروژې لپاره د ضلع دننه 1,500 کناله پورې ځمکه ورکړي.
ډسټرکټ ناظمان دي، ډی سیز دي، هغه ته مونږ ویل دي چې تاسو په هر ډسټرکټ کې مونږ ته کم از کم د 500-2,000 کناله پورې ځمکه مونږ ته ایډنټیفای کړي چې په هغه باندې مونږ خپل کور هاوسینګ سکیم جوړ کړو.
ډاکټر امجد زیات کړه چې د خپل کورس کې ملاندې کورونو جوړولو لپاره به په قرضونو باندې ډیر کم سود وي، او دا قرضې به 600,000 کې دننه خلاصول شي.
خیبر بینک پکې موږ سره ټول ناول لغې چې یاره تاسو سمنه کورونه د خپل کور چې کوم سکیم ده داغه په نوم باندې جوړوي، نو پاغه کې موږ کم از کم تاسو سره 2,00,000 کسان چې دې فسیلیټیټ کولای شو، هغه ته موږ بینک هم فاینانس کولای شو. نو هغه سره زموږ یو اګریمنت شوی ده، ان شاء الله پر روان 2 میاشتې کې دنه به موږ داغه لانچینګ کوو.
دا یو پښتنې په ځواب کې ډاکټر امجد اوایل چې دوی باور دي چې راتلونکي حکومت به د پاکستان تحریک انصاف د کورونو جوړولو لپاره دغه پروژې ته دوام ورکړي، ځکه چې د وینا خپل کور د هر وګړي بنیادی حق دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره دی، سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زاره کولو.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال لیډیو ته وګی مشالونه خبرونه باز دي خبرونه پرسته نیمه کې اوري. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي 2018 کال هم په پاکستان کې ګڼ داسې پیښې مخې ته راغلي چې پکې د بشري حقوقو سرغړونه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو ادارې وایي 2018 کال هم د انساني حقوقو په حواله سره د نورو کلونو نه څه مختلف نه وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې کارکونکو ادارې یونیورسل هیومن رائټس مشر شهباز امناز وایي سږ کال هم داسې ګڼې پېښې شوې دي چې پکې د بنیادي انساني حقوقو سرغړونه شوې ده.
ګورې په دې لړ کې داسې سخواله خونه دی راغلې. په 2018 کال کې موږ کوم داسې پرمختګ ونه کړ.
سکال د پخوانه زیاتې پیښې شوې دي. خاص کر په پاکستان کې د مذهبي لګکیو ژوند ته که وکتل شي خلکو قانون مات کړی دی. چې کومو پیښې ته هم وګورو نو خلکو قانون د شخصي ګټو لپاره استعمال کړی. که سمې پلټنې یې وشي نو د قانون استعمال چیرته هم سم نه دی شوی.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وایي سږکال په سیمه کې امنیتي وضع یو څه ښه شوې ده، خو د لادرک خلکو د مسلې په شمول د بشري حقونو په حواله څه پرمختګ نه دی شوی.
کمی داسې نظر راغلی چې مونږ وویل چې لکه دا مسله حل کېدو په لاره روانه ده. باقي خبره جنرل امن او امان صورت حال بعض علاقو کې لږ ښه شوی دی. اوس د تېرې میاشت کې دوه درې حملې وشوې، ګنې دې نه علاوه حالات څه لږ ډېر ښه شوي. یو چې کوم مثبت خبره مخې ته راغله نو هغه د فاټا د مسلې راغله، چې په دې باندې ټول سیاسي قوتونه متفق شو چې اف سي آر اوس نشي چلېدی. زما خیال دی حکومت هم دا وایي چې کوم کال دی چې دې ته مونږ وګورو نو داسې د باقي کالونو نه زیات مختلف نو.
په کامی حملې کې د بشري حقونو د کمیټې مشر بابر نواز خان وایي وفاقي حکومت د بشري حقونو په حواله قانون سازي کړي او کوشش یې کړی چې د بلوچستان او فاټا مسلو ته زیات پام وکړي.
تیرو دونیمو کالو کې که څه هم په بلوچستان کې زموږ اکثریت و، خو موږ هغو خلکو ته حکومت ورکړ چې بیلتون غوښتونکي وو. او د کلبوشن یادیو په شکل کې موږ ته دا معلومه هم شوه چې په بلوچستان کې کومو عناصرو کار کوو. په کراچۍ کې امن راغلی، د شمالي وزیرستان صورت حال اوس ښه شوی. د پوځي عملیاتو له وجې طالبانو له ماتې ورکړل شوه. د ښځو په حقونو مو کار وکړ. د مشال خان په پیښه کې مو ډېر کار وکړ. ځینو خلکو که څه هم قانون په خپل لاس کې واخیست او هغه یې وواژه، د دغه پیښې چې څومره غندنه هم وشي نو کمه ده، خو موږ په دغه پیښه کې پرمختګ ته ګورو. دغه مقدمه د روزانه په بنیاد چلیږي او ډیر خلک مو پکې نیولي هم دي.
د قبایلي سیمو یو کارپو محب وزیر بیا وایي په فاټا کې لا هم د بنیادي انساني حقونو درک نه لګي.
هغه تصور بخي منځلار د اف سي آر د قانون سره سره د فاټا په مختلفو سیمو کې د فوجي عملیاتو لړۍ هم دوام لري، او د هغې په ترڅ کې د کډوالۍ ژوند هم وي، او د مختلفې تعلیمي ادارې فوجیانو قلاګانو کې بدلې شوي وي. د زنانو په حوالے سره خو زما په خیال بخي هلته د زنانو ژوند سړی هغه الفاظ نه پیدا کوي چې زه په کومه مهذبه ژبه کې تصویر تاسو ته وړاندې کړم.
هر کال د ټولې نړۍ په شمول په پاکستان کې هم د دسمبر پر لسمه د بشري حقونو ورځ لمانځل کیږي، چې مقصد یې په ټولنه کې د انساني حقونو په اړه پوهه پیدا کول دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ورزو کابل ته. او په کابل کې داسې پرمختګونه شوي دي چې د سولې پر لور باندې یو ګام ګڼل کیږي. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري نو په کابل کې د دوی د دفتر د خلاصېدو په وړاندې کوم خنډ نه دی موجود. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ یې په کابل کې په سیمه ییزې حکومتوالۍ کې د ښځو د ګډون ملي کانفرنس ته خبرې کولې، دغه خبره وکړه. نور تفصیل واصل وسال راغی.
د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري نو په کابل کې د دفتر د خلاصېدو په وړاندې کوم جدي خنډ نه دی موجود. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په سیمه ییزې حکومتولۍ کې د ښځو ګډون ملي کانفرنس ته خبرې کولې وویل،
دی
وایي دغه بحثونه د یو نظر په حیث شوي، تر دې مهاله په دې اړه کوم عملي بحث نه دی شوی، خو که یوه ورځ داسې راشي چې دوی د سولې د خبرو لپاره جدي لیوالتیا وښیي او ووایي چې موږ نه غواړو چې له هېواده بهر دفتر ولرو او د افغانستان په پلازمینه کې د سولې خبرې کوو، نو زه فکر کوم د دې په وړاندې باید خنډ نه وي موجود.
ما فکر میکنم برازی باید مانعی وجود نداشته.
خغل عبدالله وایي د سولې د خبرو لپاره هر وخت دروازې خلاصې دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه لیوالتیا نه ده ښودلې. د اجرایي رئیس په خبره د سولې خبرې د افغانستان د خلکو قرباني کول نه، بلکې دوی خپلو هیلو ته رسول دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي وو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دي، چې لکه د حزب اسلامي په څېر طالبانو ته هم په کابل کې یو دفتر پرانیزي. د دغې شورا دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک ویلي هر هغه میکانیزم او پروسه چې د سولې د خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. ولسمشر غنی هم دا خبرداری ورکړه چې که طالبان افغانان وي د سولې له پروسې سره د یو ځای شي، کنه نو له منځه به یوړل شي. خو طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړي او د دغه ډلې مشر مولا هیبت الله د اختر په مناسبت په خپل یو پیغام کې له امریکا غوښتي و چې له طالبانو سره د مقابلې پر ځای دې له دغه ډلې سره د ډیپلوماټیکو لارو خپله ستونزه حل کړي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد په کابل کې د دفتر پرانستې د وړاندیز په غبرګون کې ویلي چې دوی د کابل له حکومت دفتر نه غواړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه لښوند د سرنسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابو ته ته کینی ټول ته خپل فالو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او په افغانستان کې پاتې کیږو او تاسو په هم یو بل موضوع تر راغوم. د یک شنبه په ورځ په خوست کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د خپل پلویانو په یو لوی غونډه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د ولسي جرګې او ولسمشرۍ راتلونکي ټول ټاکنې هم مهمه وبللې او په خپل وخت د شفافو ټاکنو ترسره کیدلې د سولې د ټینګښت یو فرصت په توګه یاد کړ. حکمتیار خوست سره ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به په یاد ولایت کې د ځان لخوا د یو ستر او معیاري پوهنتون د بنسټ ډبره هم کیږدي. نجیب الله الوخیل دغه غونډې ته ورغلی او دا تفصیل رالیږلی.
د یکشنبه په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خوست کې د خپلو زرګونو پلویانو په غونډه کې له سیاسي ګوندونو او بیلابیلو ډلو وغوښتل چې تیر اختلافونه هیر کړي او د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره یو بل سره مرسته وکړي. د اسلامي حزب مشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لاره غوره کړي.
زه له دغه سټیج نه طالبانو ته هم بلنه ورکوم چې راشي د سولې لار غوره کړي، له دولت سره مخامخ مذاکرات وکړي، لهیس بارنی هیواد سره د افغانستان او زموږ د هیواد راتلونکي نظام او حکومت په اړه خبرو ته لیوالتیا مشه. که حزب اسلامي بلا واسطه بین الافغاني مذاکراتو لار نوی غوره کړي، هیڅکله به دا مذاکرات نه و بریالي شوي.
ګلبدین حکمتیار په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې لویه پکتیا د سولې کور جوړ کړي.
آیا له ما سره موافق یاستئ چې د پکتیا نه به د سولې کور جوړو؟ آیا موافق یئ چې له دې نه وروسته به داسې چا ته رایه ورکوئ چې هغه اسلام ته، وطن ته، هیواد ته، ملت ته ژمن وي، له خدای ویریږي او په خپل ولس سره هم عاطفه لري؟
د حزب اسلامي مشر په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په حل کې د لویې پکتیا د ولسونو ونډه هم مهمه وبلله.
د لویې پکتیا سلوړي قومونه متحد شي، ټول افغان ولس متحد کولای شي، جګړه هم پای ته رسیدای شي او ډاډمنه سوله او امن هم راتلی شي. دوی کولای شي په هیواد کې یو ځواکمن حکومت جوړ کړي. هغه حکومت به ځواکمن وي چې د لویې پکتیا حمایت ورسره وي.
په یاده غونډه کې د ښځو په استازیتوب په خوست کې د ولسي جرګې استازي ساحره شریف هم د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حزب اسلامي په شان د سالم سیاست وکړي او له وسلوالو جګړو دې لاس واخلي.
د دولت مخالفینو د طالبانو څخه په ډېر درنښت د مور په توګه د مور په حیث بلنه ورکوم او د دوی څخه غواړم چې اسلامي حزب د معقول سیاست او روغ جوړې لاره خپل کړي، مسلمان وژنې او روغ وژنې ته د پای ټکی کېږدي.
حکمتیار د غونډې ګډونوالو سره ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به په یاد ولایت کې د ځان لخوا د یو معیاري پوهنتون د بنسټ ډبره کیږدي. د حزب اسلامي مشر حکمتیار افغان حکومت سره تر یو ځای کېدو وروسته په لغمان، جلال آباد او هرات کې هم ورته غونډې جوړې کړې وې.
لچتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یو لس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په او باندې 2 بجه لمه مجید بابر سره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه دوام لري. د خبرونه پرسته نیمه کې به درته مشالونه او د سولې پر لور دواونه د خبرونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ یو سندره مو درته هم ځانګړي کړې ده. خود دې نمخ کې د دوه نیمو بجو د خبرونو لنډیز لپاره مایک خپل همکاري فرخنده حسد لورکو.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ نن په دویمه ورځ له پېښوره اسلام آباد ته روان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ریاستونو او سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیر جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل په فاټا کې نافذ ایف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړل شي. په کوټه پریس کلب کې د پاکستان او بلوچستان د پرمختیا او د برېښنا په پوره کولو کې د ایران د کردار په اړه تیره ورځ په یوه دستوره کې په بلوچستان کې د ایران کونسل جنرال محمد رفیع ول د پاکستانی چارواکو په مرسته په تیر یو کال کې د ایران او پاکستان ترمنځ په تجارت کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د خیبر پختونخوا حکومت خپل کور اسکیم لاندې د سرکاري ملازمینو لپاره په صوبه کې خوشا 2,00,000 کورونه جوړوي. د صوبې د وزیر اعلی د کورونو د محکمې سلاکار ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وویل حکومت به د بانک آف خیبر له لارې سرکاري ملازمینو ته تر 1,00,000 پورې قرضې ورکوي او په دې لړ کې د 400 د ډیری زرداد سیمینا د دغه منصوبې پیل کوي. د لغمر ولایت آباد په ولسوالۍ لپاره د وسوالو طالبانو د نومول شوي ولسوال مرستیال عبدالسمد په ګډون دوه تنه وسوال د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د دغه ولایت ویان سرحدي ځواک مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار د دغه ولسوالۍ په اخونزادګانو کلي کې د وسوالو طالبانو د نومول شوي ولسوال د مرستیال په کور کې ماین چاودلی چې پکې هغه او یو تن ماین جوړونکي وژل شوي دي. ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن خپل ترک او مصری سیالانو سره د خبرو لپاره نن د ګل پورز مصر او انکری ته لاړ شي. له مصر نه د پوتن په اړه د پوتن د کتنې په اړه کریملن څو ورځې مخکې ویلي وو چې هغه بعد د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د نورو مسایلو ترڅنګ په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر مسلو خبرې وکړي. او نن په ترکیه کې د هغه ازبک تن د مقدمې اوریدنه شروع کیږي چې د نیمې کال په شپه د استنبول په یو کلب کې په قتل عام تورن دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د فرخنده حسن د خبرونو لنډیز اوریدو او سرته ونی د خبرونه مشالونه وړاندې کو. د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د پښتنو د قومي تاریخ او باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نوموړي مبارزې سیده بشرا بیگم د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو. د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیری وړاندې کوي. نو راځي چې واورو مشالونه.
ستړمشي اوریدونکو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قومي تاریخ او باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نوموړي مبارزې سیده بشرا بیگم د ژوند او زیار پاړه معلومات شریکو. په دغه اړه مو د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سوهیل خان سره خبرې کړې دي. سیده بشرا بیگم چې په ادبی دنیا کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي په کال 1922 کې د خیبر پختونخوا په زیارت کاکا صاحب کې د حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل په کور کې زیږیدلې وه. زده کړې په کور د خپل مور پلار نه کړې وې. لا ډېره کم عمر وه چې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک نه اثر اخیستی وو او بیا یې ټول عمر د پښتنو قومي بیدارۍ او د پښتنو ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره مبارزه کړې وه. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سوهیل خان نه اورو.
دا په کال 1922 کې په کاجر کاکا کې پیدا شوې ده او د دې پلار نوم چې هغه په خپل ډېر لوی شاعر
حکیم یا آزادول کاکا خیل دا دغه په کور کې پیدا شو. نو دا شروع کې د دې لیکونه چې نو هغه د سین بیبی په نوم د دې رومبیل چې دی نو هغه چې کوم راغلی دی نو آزاد پښتون راغلی دی په کال 15 کې. بیا د هغې نه پس مسلسل د پښتون د باچا خان چې کومه رساله وه نو هغې کې به دا دې په نوم راتل سین بیبی. چې کله دا باچا خان په دې پښتون اخبار کې د تبلیغ په طور باندې یو مضمون لیکي او په هغه مضمون کې داسې چې زمونږ خویندې چې مضمون را لېږي نو هغوی په کې خپل نوم نه لیکي. کله په کیو لیکي چې یو خور، کله په کیو لیکي چې د چارسدې یو خور، کله په کیو لیکي چې د کاکا صاحب یو خور، کله په کې. نو دغه رنګې دغه دوران کې به دیم چې کوم مضمون را لېږو نو هغې کې به یې لیکل سین بی بی. نو هغه باچا خان یو مضمون لیکلی دی او په هغې کې دا تبلیغ کړی دی چې تاسو د اسلام یا د حضور صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نومونه واقف یې. نو چې په هغې کې څه شرم نشته نو تاسو په خپل نوم کې شرم مګنئ او تاسو د خپل مضامین په خپل نوم لګئ. نو بیا د څلوېښتم او د شپږ څلوېښتم په منځ کې چې کوم پښتون رساله کې دا چاپ شوي دي، مضامین چاپ شوي دي یا شعري دغه نظمونه یا غزلونه چاپ شوي دي، نو هغه بیا په صحیح د بشرا بیګم چاپ شوي دي. نو د ادبي دنیا دا خیال و چې دا سین بیبی دا یو بېله زنانه ده، یو بېله لیکواله ده او دا صحیح ده بشرا بیګم چې دا یو بېله زنانه. نو بیا په شپږ پنځوسم کې چې د دې کتاب چاپ شو نو هغې کې د تره یوسف کاکا خیل هغه په لومړي ځل دا خبره ولیکله په هغه سریزه کې چې دا سین بیبی چې وه نو دا هم صحیح ده بشرا بیګم دا د کاکا صاحب د زما وېره ده.
د سیده بشرا بیگم نیکه د خدای خدمتگار تحریک ډیر فعال غړی وو او هغه چې به کله هم د تحریک جلسو او ولسی غونډو لتلو نو هغه به هم د ځان سره بوتله. هم دغه وختو چې هغه په خپل خوره د ازادۍ د تحریک او په دغه لار کې د خزو او سړو د قربانۍ نو خبر شو او بیا د خپل لیک په وسیله دغه تحریک په پیغام خورولو کې خپل برخه کردار ولوباو.
وو کال عمر کې لکه په دیرشم کې چې کله خدای خدمتگاری او سرخوش تحریک او بیا دی هغې په ډېر جوبن کې نو دا به د خپل نیکه سره په جلسو کې تله او د وو کال په عمر کې دی چې هغه سیاسي شعور فکر او د ازادۍ او د وطن سره د مینې او د فرنګي خلاف کوم نفرت و دی هغې هغه ټول تربیت دی شوې په هغه وخت کې. نو همدا وجه ده چې هغه ابتدایي تعلیم په خپل کور کې د خپل پلار نو بیا دی یو لطاف ګل صاحب د دې یو استادو د ډاکټرو ډېر لوی پوهان سره کاکا خیل میان لطاف ګل یغینې بیا باقاعده تعلیم یې زده کړې ځکه په هغه وخت کې خو نه سکول نه کالج نه صدا سیزنو چې هغې نه دوی دا زده کړې وې. نو بیا د هغه نه هر څه زده کړي دي دا ټول کتابونه یې ویلي دي او بیا د 15 کې د دې لومبې لیک دا آزاد پښتون کې د دې مضمون چاپ شوی دی او دغه رنګ بیا دا سلسله شروع ده او دا بیا تر دې 2014 اگست 2002 کې دا بی بی مېرمن وفات شوې ده کاکا صاحب کې شوې ده.
ډاکټر سویل خان وایي چې سیده بشرا بیگم په نظم او نثر دواړو کې لیکل کړي دي. په کال 1955 کې د زیری په نوم یو شعري مجموعه خپره شوې ده او درې شعري مجموعې اوس هم ناچاپه دي. هغې به د هغه وخت د قامی مجلو او ورځپاڼو لپاره لیکل کول چې پکې به یې د قامی شعور په اړه د موضوعاتو سره سره ښځو ته په ورپېښو ستونزو د خپل فکر څرګندونه کوله.
د 12 کالو په عمر کې د دې یو مضمون چاپ شوی دی د شریعت بیل په 15 کې چې کله دا په آزاد پښتون کې چاپ شو د دې دی لیک چې د پښتنو جنکو په بیوسۍ او د هغې په دغه ستونزو چې کومې هغې سره مخ دي په هغې کې بیا یو بل مضمون چاپ شو په 10 کې نامراده جهانارا. دا نامراده جهانارا نوم یې دا یو افسانه دی لیکلې وه، ډېره ښکلې شاهکار افسانه دی لیکلې ده د پښتنو جنکو په بېوسۍ باندې چې دوی په چاپېر چل کې اوسېږي او دوی ته چې کوم دی نو د پرمختګ یا د شعور یا د فکر یا د تعلیم هغه دغه ورسره نشته، هغه موقع ورسره نشته. نو په هغې باندې بیا دې دا افسانه لیکلې ده د دې چې کوم والد صاحب و کنه میا آزاد ګل کاکا خیل دا پخپله چې دی نو ډېر لوی صحافي و. دې انزیشتم کې میا آزاد ګل چې دی نو د افغان اخبار به جاري کول و د نوخار نه. اور دې هغې کې دوه زیاتره داسې او یا فیصدی په کې اردو او ډیر فیصدی په هغه کې پښتو و. نو د هغه تیارېدل هغه بر دې په کور کې هر څه نو دې ته په کور کې هغه هول ملو شو چې د هغه د لاسه د لیک دی کریټو دی آرټ دې خبر نه هغه خبر و. خو بیا د چې په اودیشن کې د افغان اخبار بمبې کې د دې یو لیک چاپ شوی دی د دې افغان د دې اعزازي مدیر هم پاتې شوی دی. په دغه زمانه کې دا یو داسې اخبار او رساله کې د اولنی ځل باندې پکې د دې سیدا بشرا بیگم په نوم باندې لیکو کول. بیا په خبر نه چې کوم شاباز اخبار وته دو هغه کې د دې ډیر مضمونونه چاپ شوي دي. شعرونه د هغه کتابونو تبصرې هغه کې چاپ شوي دي. په یو سلوختم کې باندې حرم یو باقاعده احتوار هر او په هغه کې د خویندو پاڼې دا په دې موضوع باندې د خپل افسانې لیکلې دي.
د سید بشرا بیگم د لیکونو بنیادی نقطه ملی شعور پیدا کولو او دغه لپاره د خزو تعلیم ډیر مهم ګڼلو. هغه غوښتل چې پښتانه زامنو او لونو دواړو ته یو شان عزت او د زده کړو موقع ورکړي او ټولنه د جهالت او غربت د تورو تیرو نه راوباسي. ډاکټر سویل خان د سین بیبی د لیکونو پاړه صدا سوای
دی دی چې کوم کمال د کنه کمال هغه د دې چې په مرمنو کې د چې کوم میسج ورکړ دینو هغه خپل نظمونو کې او په غزلونو کې نو هغه د ملي وحدت د انسانیت د انساني قوت د محبت د خیګړې د مذهب او خصوصا د زنانو د تعلیمي او اخلاقي اصلاح په حق لا د خپل پیغام په موثر انداز کې دا رسول دي زنانو ته مرمنو ته او عام وګړو نو دا د دې لوی کمال دی ځکه چې دوی په هغه زمانه کې لیک کړی دی او په هغه زمانه کې چې په کوم وخت کې ټولي صوبې تعلیمي ریشو چرندا ضرور کې شدي وه. او بیا تاسو دې خبرې ته وګورئ چې دا سیده خانتا بیگم دا اولنۍ زنانه وه چې دا جرأت پیدا کړی دی. بیا د دې دویم مهم نوم چې دی ناری سیده بشرا بیگم دی چې دې هغه سوچ هغه فکر هغه بشر دوستي د مذهب باره کې ډېر ښکلې لیکل کړي دي. د کمالداری چې په نظم اور په نثر اور بیا په نظم کې بیا د دې غزل او نظم دواړو باندې ډېر ښکلې کار دی.
سیدا بشرا بیگم په هغه وخت کې لیک لوست کولو چې د پښتنو په وطن کې لا ډېر سړی هم د زده کړو نه بې برخې وو. هغې ټول عمر په کور تیر کړی وو خو د خپل قلم په وسیله یې قامی مبارزه پر مخ وړله. ډاکټر سویل خان د سیدا بشرا بیگم لیکلي ځینې شعرونه زموږ سره شریک کړي دي.
ما وی چې زبر تاسو ته دی دیو ډیر زبردست نظم دی دا وای چې زمون په وینو دي تازه شي اوچ بوستان د وطن او یو ځل دی زار په معشوقی شي عاشقان د وطن او چې ترقی د قام وطن د ځان جنت وګڼو خوب د غفلت نه بیدار شي زنان د وطن او نسلونه واړه آئنده به محبان وي د قوم که په پیدارو خپل وی شي فرزندان د وطن او خویندو د رب دپاره پاسه دا د وخت د همت وګوره څومره د قومونه محبان د وطن او زه د تعلیم دی ستا جولې عزتمند د خوې لوی هغه زوی کړه چې سبا شي سخندان د وطن. دا داسې زبردست دغه شاعري دی کنه که تاسو وګورئ چې د دې نظم بیا د دې یو غزل یو دوه شعرونه زه تاسو ته وایم چې ما د مینې په کتار کې د لوستلې ستا د عشق حرفونه تورونه دي ګلګون دي او په مذهب د عاشقۍ دیدن حرام دی یا زما په لیکونو د بیلتون دي او له بدبخت خپل خواهش را پورې اور شو د هوسې غوندې مې شپې په میګتون دي.
اوریدونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد بادشاہ خان د خدای خدمتگار تحریک د نورو نوموړو مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ مشالونه خبرونه مو اوریده او اوس په خراغ لیدې د یوې بلې ونې د خبرونې د سولې پر لور. هر اونې د سولې پر لور خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ برابروي. نو راځي چې د دیو نه خبرونه واورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
د افغانستان سولې عالی شورا غړو د نوې ستراتیژي په خپلولو سره د هیواد بیلابیلو برخو سفرونه پیل کړي دي. دوی غواړي د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره د سولې مذاکراتو د بریالیتوب لپاره سلا مشورې وکړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې آیا دا ملاقاتونه به ګټور وي. زه بشیر ګواکم هرکلی وکړم. اوریدونکو، په افغانستان کې د روانې جګړې شپاړسم کال روان دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی اوسنی او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی مخکینی حکومت کوښښ کړی چې طالبانو سره د مذاکراتو له لارې سوله وکړي، خو تر اوسه په دې کار کې نه دی بریالی شوی. څه موده مخکې د افغانستان سولې عالی شورا وویل چې دوی د روغې جوړې خبرو پیل او کامیابی لپاره نوې ستراتیژي خپل کړې ده. په دې ستراتیژي کې د یادې شورا مشران غړي ولایت په ولایت ګرځي او له مخورو سره مشورې کوي. په دې وروستیو کې د سولې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د یو لوړپوړي پلاوي سره لوګر ته تللی و. هغه وایي په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات رامنځته کولو په باب د افغان حکومت پالیسي سیاسي حل لاره ده او همدې پالیسۍ ته په کتو یادې شورا هڅې روانې کړې چې وسلوالو طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت فیصله کړې ده چې نور وکولای شي د سولې له لارې د سیاسي حل لارې له لارې چې په افغانستان کې ثبات او ټکاو رامنځته شي. د سولې عالي شورا فیصله کړې ده چې په ټولو ولایتونو کې د افغانستان د مختلفو پرګانو د مختلفو قومونو د علمای کرامو د مدني ټولنو د میرمنو د ټولن له ټولو سره مشورې وکړي چې څنګه کولای شي په افغانستان کې داسې یو تلپاتې سولې رامنځته کړو چې په هغه کې د ټولې عزت او ابرو خوندي وي.
سیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وري. د افغانستان د سولې شورا یو بل پلاوی څور د مخ کې ننګرهار ولایت تور غلې وو. د دې پلاوی مشري د یاد شورا مشر غړي مولوی اتاولا لودین کوله. هغه په جلال آباد کې د ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایت قومي مشرانو او دینی عالمانو سره وکتل او وی ویل چې د سولې خبرې به هله بریالي شي چې ټول خلک په کې خپل ونډه وویني او نظرونه شریک کړي.
هغه ملاحظات چې د صلح په اجراءاتو باندې خلک لري یا د صلح په شورا باندې لري یا د طالبانو او د مسلح مخالفینو کوم غوښتنې دي چې موږ ته نه دي رسیدلي، موږ غواړو د هیواد د اوسیدونکو نه په آزاد فضا کې واورو، کاغه د خارجیان د وتلو پورې موږ د دې پیشنهادات اورو، د طالبانو او د مسلح مخالفینو د خوانه کوم غوښتنې ووسی، موږ آماده یو چې د ټول یا د اسنه ځان سره واورو مرکز کې په دې باندې بحث وکړو او هغه ته تحقق وکړو.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا په 2010 کال کې جوړه شوه. هدف یې دا و چې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې سیاسي روغه جوړه وکړي. دې شورا تیر کال په بریالۍ توګه د حزب اسلامي ډلې سره مذاکرات وکړل او په دې توګه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ دغه ډلې له جګړې لاس واخیست. خو پر دې شورا نیوکې هم کیږي. ځینې وایي چې د ډیر تشدد کوونکې ډلې طالبانو سره د خبرو لړ کې کومه لویه لاسته راوړنه نه ده درلودلې. ځینې بیا پر دې شورا له دې کبله نیوکې کوي چې د ښځو رول او کردار پکې کم دی. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا نیوکې نه مني او وایي چې په ولایتونو کې دفترونه لري او کوښښ یې کړی چې پر ځمکه جنګېدونکي وسلوال ټوپک ایښودلو ته راضي کړي. داغه په وینا له نیوکو سربیره به هم له خپلو هلو ځلو لاس وانخلي.
سوری عالی شورا تل لپاره هلې ځلې کړې دي چې د قضیې کې مختلف اړخونه ته قناعت ورکړي. د څو کلونو په اوږدو کې په دې باندې توانېدلې دي چې په افغانستان کې مختلفې پرګنې په دې باندې قانع کړي چې د افغانستان د مشکل د حل لپاره یواځنۍ حل لاره هغه سیاسي حل لاره ده. همدا د سولې د عالي شورا په توسط باندې سوې ده چې نن د افغانستان هر وګړی د سولې لپاره چلې وږي. البته تر اوسه پورې موږ د وسلوال مخالفینو سره په فراخه ناسته نه ده درلودلې چې په هغه کې د هغوی نظریات هم واورو، د افغانستان د حکومت نظریات هم انتقال کړو. هڅې روانې دي، کوشش روان ده چې مخ نیغ په نیغ باندې داسې یو مذاکرات رامنځته شي چې وسلوال مخالفین خپل ټول هغه نظریات، ټول هغه غوښتنې د مذاکراتو په میز باندې مطرح کړي او د هغو په نتیجه کې په افغانستان کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. طالبانو د خپلې جګړې د دوام لپاره د مذهب په کارولو تکیه کړې ده. خپل جګړه اسلامي بولی خو ډیرو دینی عالمانو ویلي چې اسلام د سولې دین دی او وژل پکې نشته. د همدې فکر د پراخې لپاره په دې وروستیو کې د افغانستان عالي شورا کوښښ ډیر کړی چې دینی عالمان وهڅوي چې خلک په دې خبره پوه کړي. د لغمان ولایت مولوی عبدالباری ویل حکومت دا کار ښه کړی چې دینی عالمانو سره یې ناستې پیل کړې دي، خو هغه زیاتوي چې په شورا کې هم باید دینی عالمان او قومي مشران پور ډیر شي.
حرج مارج بھی آغا کا نظامی شکل کی حرج مارج بھی او کا قومی تضاد
د سولے پر لوگ
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. په افغانستان کې طالبانو ډیر هغه دینی عالمان وژلي چې د دوی جګړه غیر اسلامي او ناجایزه بولي، خو بیا هم ځینې عالمان په دې اړه غلي نه دي پاتې شوي. په داسې دینی عالمانو کې یو هم مولانا عبدالظاهر حقانی دی. نوموړي سره په سوله کې د عالمانو د رول یا کردار په اړه موږ مرکه کړې او په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د وسلوالو روانه جګړه د شریعت لمخې څنګه ارزي.
د افغانستان ولس سلمان ولس د جګړه د خلاف دا مشهد نه دی. دا موږ لمخې نه کړې، دا فساد ده، دا جګړه ده، دا جهاد نه ده، دا فساد ده.
او غنی صاحب، د علماو رول دوی څنګه کولای شي چې د خپلو ممبرونو د جماعتونو د لارې خلک په دې مسله پوه کړي؟
دا واقعیت خبره ده چې علما کرام دا وارثان د انبیاو دي او امت مسلمه د علماو پورې اقتدا کوي، دوی پسې اقتدا کوي، د دوی خبره ډېر تاثیر کوي او منی مسلمانان. علماو باندې اوس هم د افغانستان د ولس اعتماد هماغه سي شته او علماو په خبره باندې دوی یقین لري او عقیده لري. نو په دې خاطر علما د منبر د لارې نه کولای شي چې خپل منابرونه یو غږ باندې دعوا پورته کړي. نو دا به هر یو هغه څوک چې توپک یې راخیستی دی او غولېدلی ده یا په غلطو تعریف شوو دلایلو باندې چې هغه تعریف کړي دي، غلط تربیه کړی ده، نو هغوی به انشاءالله د جګړې نه وګرځي. مونږ یقین لرو چې علماو باندې خلک اعتماد کوي، علما د خلکو مرجع ده.
تاسو چې کوم دا خبره کوي د علماو خبره کوي، دي کې ولي ډیر علما تر اوسه پر د تردید ښکار دي؟ دوی واضح خبر نه کوي دوی ژوند ته څه مسلې پیښیږي که څنګه؟
علما اوس خاطی اکثریت بانے پدی ولال دیو مو سرا پغونڈ کیو جلسو کی شرکت کی او زمون تایید کی داغ چ پورت کرے دا نو دا دی معنی دا چ علماء او تا یو سالم قیادت اول او دین سجام او دی سپار برنامه آغا صحیح غونډه ترتیب اول او بیا دی تا دی داډ ور کول حکومت د خوانه دا هم یو دغه کار چې وروشي خو زه اصیل دا ګرم چې اکثر علما اکثریت هغه د دوی د ژوند مسؤلیت نشته رات خطر زیات دا ولسوالۍ کې خصوصا طبیبانو ته علما او طبي علما شهادت ورسېدل او هغې په محراب او منبر کې او تبم کې خود هغوی د کور راځي او مسجد ته په شهادت ورسېدل.
د سولې پر لور
او اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې ونې در سره ز بشیر ګواخ مخ حکم خوشاله اوسئ.
دباخ منای دخخی وان نغمای تزمینی ترانای دتیارو سخا خفای ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری دابخان دباخ منای دخخی وان نغمای زمین تارانه دو تیارو سخا خفای ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری کاشتا غم یوا کیسای بد قسمت تو رش پای ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری مسجد نالری مولانا چتریز دامنزو او دستم نور دیولا شما آلانا دلتا تنگا یمون شوالدا دلتا شوالدا جا حالت دی مخکنا مانا دیکلی زمانو تیناری حالت دی ریختی آوایا را تپلارا هر زین بولا کئی آوازی پاکتی یادا جنی نوائی در سولا پھر اختیال ما خفائے در سہار دا باد وگمائے تو زمون دا کور چلائے تو رشپا کی وادی وائے ای زمان
شو می نوری ایت سما ما شو